یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچراک ولسوالۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې تېر شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه و چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروی ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده نشیدند و دو تنشون جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیه قمنداني ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي وایند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغسې دین نه دی.
بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې څو خپاره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلي جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یو پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلوال طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چن تیر شپه نه وخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسیدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل $14 میلیارد لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړي، خو دای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولی دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکیل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشې روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د روسي ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
اوسه دی راډیو په منځني سپ په 12:15 په ټوله افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نږدې 3 اونۍ د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورن او عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغسې دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسېدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د سمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بایومټریک رایو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر څرګندونه لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې 3 اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکي وتوانېدل چې له شلو ورځېني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دوه سرکټونو په ترمیمولو سه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالی غواړي چې دغه پیښه عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه $100,000 غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په 100 مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید د تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
با د نظر داشت مواردی که در کود جزای افغانستان پیش بینی شده
د افغانستان د جزا د کود په 378 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیش بینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پای الوزوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
هغه سزا خو مشخصه ده. واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پې باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه د استفاده کوي، وړکي ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال د په قانون په کود د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو داسې یو عمل چې هغه تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکبري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي، او امکان درده دي چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایې الوزول سوي دي، او بل لور ته په میدان وردګ کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرصوی مثلا دغه هغه بل نوع عده دی غدی دی دی جرم سیمان سکول سبی دی. هدف چیو؟ که هدف دی چې د غختل هغه نوور کې وګي او غختل دا خرڅ کی دا یو غلاوه عامه ملکیت ته صدمه ورسیده، او هدف او نیت بل شی وو. هلته هغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د دا د پایو زمای زولل هلته واضح یو تروریستي عمل دی چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر دی دې مسلې وکړ، تعبیر مې وکړ، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او به او دا جګه همزي ولې هدف خو دا نه وه چې دی له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پروان کې پایې الوزولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکته د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سې کېږي. که دا هغه واقعي هدف د دوی هماغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا هماغه اول شکل دی. او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دای شر دې لپاره چې دولت متضرره کی او خلق ناراضه کی له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دي، دا هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده. هغه قانون د جزا یو کال هدا زمي حبس تاکل دي چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي که چې باید تغییر وخوري لږه لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډیر غلط زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خساره هم خورا کچې چېږي دی
دلته یو بل موضوع هم ده مثلا په یو پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی په بل پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي
ولن کې دې لپاره چې هغه کې چې آلته دغه شدت لري دغه عمل شدید دی هغه اعظمي جزا یو کال دی نو د حتما یو کال جزا ورکي مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي او که اقتصادي که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای او که سیاسي بغیی ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل ده او کچه ده جزا باید دیده جگلاره سی
یو بل پښتنه رنج برسب که چیرته فرزن یو کال حبس دغو کسانو ته وټاکل شي په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتای سي مثلا په دپایي چې په کابل په سالنګ کې الوزول شوی دی په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګېدلی
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کېسته په کوټه جزا کېسته چې دا دوی تاین زمان کې چې دوی هغه حبس باید تیر کړي دوی آزادی سلبی گی دوی مکلف دی چه جبران دی خساری ور کی که هر سونه ای دا خواهد دا قانون کرا غلی ده
رنجبر سبلی رمانه نه چه پا خبروانه که راست رشوی کور مودن
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تروو لازادی رادیو ووری
ازادي راډیو په منځني سپټ ولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریز موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي_radio.com کې هم نیولای شي وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو خو اوس په اسلام آباد ته مخه کړو د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسیدلی دی او دوی بیګاش پر رسیدلی دی غالبا ظفر کریمی د مشال راډیو خبریال په سټوډیو کې را سره دی دوی موضوع تعقیب کړی دی کریمی صاحب څنګه دا لاریون کون کې ټول اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه جن نور کسان لا هم پلارو دي
شیبر سب دا کم لاریون چې د مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی دوی د حکومت په ضد باندې لاریون شروع کړی دی د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شو او به د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو بیګا نا وخت د اسلام آباد ته ورسېدو په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمن د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلک دي بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي دا غویوم پرون د دې مولانا فضل الرحمن در سیدونه مخکې وې اسلام آباد تر رسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخونه خاص کر د وامي نېشنل ګوند پلویان او مشران همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران وې ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي توی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلو په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی او نن مولانا پزرمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځنه وروسته به دی وینا کوي او التبه جلسه کیږي به دغه وروسته به دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي د غلطه په اسلام آباد کې کنه بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه نن د جمعې مانځنه وروسته چې کوم د مولانا پزرمان تقریر دی یا وینا ده پاغه کې باغه وي
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې چې کله دا احتجاجونه شروع کړل خپل وینا یې وکړ پاغه وینا کې یو خبره دا و چې د پ عمران خان ژغ وکړي چې دی باید له دندې لري شي بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله د دې کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا پزلمان اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې رقم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهری شروع کړی دی، څلور غوښتنې پکې یخې دي. اوسه پورې په هغې کې یوه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان دې استعفا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سختې نیوکې کوي. نو مولانا پزلمان وایي چې د پوز چې پوز دې نه ګمارل کېږي هلته د رای ورکوونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات وشي. دویمه شوه. دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کا مقامی اداره د نیب اغه د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او د غشان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورمه مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالی چې کوم دی هغوی د ورته غوښتنې لرلې د دینه مخکې ټولې نه، خو لکه همدغه شان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وایي چې په هغې کې درغلی شوی، حکومت تل تورونه رد کړي هم دي، همدغه شان د وزیر اعظم د استعفا کومې غوښتنې چې دي، په دې کې ملت پالی د دوی سره شریکو مخکې نه.
د دې درغلیو مسله تاسو یاد کړئ، د انتخاباتو باندې ډیر وخت تیر شو، نو ګمان نه کوي چې دا غوښتنه شای د جنو کسانو په ناس باندې ډیره ډیره سمه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوي دي دغې نه وروستو په دې باندې داسې ترنګلتیا روانه ده، کړکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا پزلمان د اول سر نه ډیر زیات د دې مخالف وو، بلکې هغې نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر دا لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نو ځوالته چې کوم لوړه یا غا سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کو ځکه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. دوی دا ول سر نه دا وی، او نور ګوندونه هم ورسره دا منی، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې پاغه وخت کې داسې ناستي وشوي، دغه نور سره دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته اوس دوی تللی دي، خو دا خبره روانه ده چې یار په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکې کوي چې هغوی هلته ناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغوی تل داره دی هغوی وایي چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوي دي.
د کشمیر موضوع ډیر یاد نه شوه. د کریمي صاحب د کشمیر پرون هم په دوه صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسه ډیر ګډوډ دی. څرنګه د کشمیر پیشه به د دغه پرلت غوښتنې پیاوړې کړې او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا پزلرمان د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج دی دای شروع کو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ هم دوی ون منځله. دوی ویل چې دا کوم کشمیریان چې دي دا غوي سره مطلب زمونږ یووالي سرګندونه کو، خو دا غینه را ورستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د لاریون په دې کې داسې نه ښکاري چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د لاریون په اوس دا چې د دې جمعې مانځنه وروستو چې مولانا پزلمان خپله وینا کوي، هغې کې دې څه وایي، هغې کې د کشمیر موضوع یادوي که نه یادوي، نو دا به بېله موضوع ده، هغې ته به انتظار کول.
کریمي صاحب، له لمانځه وروسته به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلو. مننه.
¡Viva la libertad!
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې ووژه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې را وپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې تشای له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندېږي چې یوه ویرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقبی مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کاس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل. هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي چې د هغې مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ وي او د دې له فکره دې ووځي چې یو چې پلار یې د یو ظالم له لاس په پام محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بېوسه ورته ګوري او همداسې بېوسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی او دا په اسلامي ملک کې په اسلامي خاوره کې دا کار ترسره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای سي چې د یو درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هره اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بېلابېل کسان ترور کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زدا یارات ماجورو د شرک سره د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مرته سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقې کې دی په شرک سره غوړ غریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروې کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی اول ته په ماجر آباد او په قادستان کې ټوله سروې کړه مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړی دی مر سره دا ظلم دا خلک کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تستګیا سره د غټ حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوید لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خوارو غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري بیکاره دي کار نهسته بس ورور وړو مم جکړو په دې باندې باید بیخي په وړو باندې ټیکس وانه اخیستل شي او تجار هم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومه کې له خوارو او خلک د سبا او د بیګان نه لري بس ورور په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت د ناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړیږي. دا را په جوړ شي او دا کوپراتیک سناره ته لسوالۍ پورې به دا راته شګه چې وشي او ځینې موږ نه راوتای چې نه شي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو که مې ولسمشر ته او یا مسترګا کومندانیت ورسېږي خبرې ډېر مننه. د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د ایس ایم ایس سنو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی، خو له بده برخه بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو ایس ایم ایسونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولي ایس ایم ایسونه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او ویې لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ، نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000840420 د داخلي شمیره ده، د البته په دری ژبه کې او په پښتو ژبه کې 0200240318 دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
د سرپل ولایت چارواکي وای د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچراک ولسوال وای چې په دې پیښه کې تر 15 زیاتو وسلوالو ته مجبور لاوښتي، د غرض دوه محلي پولیس هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دوه حملو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وای چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم د سرتیرو پر پوستو برید کړی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او درې نور ټپي تیویدی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د 15 پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي د امن الله پونم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبی مینه کې په خپل موټر کې د خپل ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتبه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولې دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي عربستان له ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دا یې مشخصه کړې نه ده چې ایران دقیقا دا پیسې له کومه تر کوم وخت پورې لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق، رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د اقرب په 14 نیټه اعلان سي، خو دغه محلي ویش په بشپړه توګه پلی نه سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محلي ویش له نقص کېدو بخنه وغوښتله او د انتخاباتو د پایلو د اعلان لپاره نوې محلي ویش اعلان کړ. له نوې انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 23 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په خپل وخت د څارونکو نه حاضرېدل، د قلف د ماتېدو پیښه او د درملو کمپنۍ له لوري دوی ته په خپل وخت د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور نه سپارل د انتخاباتو د پایلو د ځنډېدو عمده لاملونه دي. د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس حبیب الرحمن ننګ سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم. دا پروګرام پروگرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډاکټر صاحب دا چې موږ بحث راغلی ډیر زیات مننه. لومړی پوښتنه داسې پیلو چې د انتخاباتو کارونه تر کومه حد رسیدلی دي؟ وروستي اپډیټ څه دي؟ اوریدونکو ته پیاړم.
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. موږ اوس په دې مرحله کې یو چې ټول هغه کارونه چې تخنیکی لحاظ باندې اړین وو دا ترسره شوي دي، او موږ دغه دوه ورځې کېږي چې د تفتیش او بشمارۍ دپاره موږ آمادګي نیسو. ټریننګونه روان دي او ولایتو ته هدایت ورکړی چې باید ټول هغه کارمندان چې د بشمارۍ او تفتیش په پروسه کې کار کوي دی باید طرزالعملونه، قوانین، لوایح، رهنمودونه ټول مطالعه کړي او خپل ټول آمادګیان او چمتووالی باید دې ته ونیسي چې عملاً چې بشمارۍ او تفتیش ته ځو نو باید په کم وخت کې موږ وتوانیږو د ټولو تقنینی اسنادو په بنا موږ دغه بشمارۍ او تفتیش ترسره کړو، او موږ دقیق قوي هدایت کړی چې ټوله پروسه باید د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې د بشمارۍ او تفتیش پروسه پای ته ورسیږي.
درمل داسې ویل کېده چې تاسو ته وروستي د یوې رایو راپور وسپاري، څو ورځې کېږي؟ په څو ورځو کې سپاري او دغه راپور؟
موږ د درملو کمپنۍ سره بېګا تر ناوخته پورې په دې خبرې وکړې ورسره، ولې هغوی موږ ته یو څه وویل چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې دا پروسه باید موږ ډېر دقت نه کار واخلو، ولې موږ سره هم د هغې ژمنه دا وه چې باید د دوه یا درې ورځې دغه تصفیه د دې ټولو رایو چې د احزابو سره د تفاهم او همدارنګه کمیسون او د تر ملک په منځ کې چې کوم تفاهم شوی او د قرارداد او د لایحه او طرزالعملونو مطابق د کمیسون کوم څه چې مشخصا هغې باید تصفیه ترسره کړي، د یو نه تر دوه ورځو پورې، د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله. او په دې برخه کې بیګا موږ ته وویل چې یا به پنځه ساعتونو کې خلاصیږي او یا به د نن ورځې تر اخره پورې، ولې موږ اوس وګورو چې دا به تر کوم حده پورې دی په دې ژمنه کې عملي کړي، د دا ژمنه عملي کړي. زه امیدوارم چې دا به د اخري وعده وي او د دغه وعدې په اساس باندې باید موږ ته ټول هغه تصفیه شوي موارد چې کوم دي دا باید موږ ته گزارش کی، راپور کی، راپور رپورټ راولېږي، تر څو پورې موږ کولی شو باقي ټول کارونه چې زموږ باقي پاتې دي دا په ښه طریقې سره ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، نو وروسته په کوم مرحله شروع کیږي؟
چې زموږ ټول آمادګیان یوازې پاتې دي بشمارۍ او تفتیش ته، چې موږ په دې برخه کې بشمارۍ او تفتیش مرحله کې یو، او موږ به چې کله دغه رپورټ موږ ته راشي موږ به یو ځای ځو ټولو ولایتو ته. زمونږ ولادي زنه به مونږ حیات لیږو. دلته موږ اوس د بارکوډ ریډر چې کوم سکینر دي چې غلط او خراب بارکوډونه مطالعه کوي، نو هغه ټریننګ هم پرونو نن ترسره کیږي، او ټول کارمندان به زمونږ په دې برخه کې آمادګي لري. دا به ولایتو ته ځي او په ولایتو کې به په پوره شفافیت سره باقي کوم کارونه چې پاتې دي دا به ترسره کوي.
یعنی دغه بایومیټریک رایو د صندوقونو سره د رایو پرتلیز پروسه پیلېږي؟
دقیقا. هغه موږ چې کله د هغه نه ټیکنالوژي کومه کمپنۍ چې له موږ سره په دې برخه کې د هغې نه موږ استفاده کړې ده، د هغوی د هغوی د گزارش نه وروسته فرضاً تکراری رایی دي. دا باید دا چې موږ وباسو تا باندې د هغې پیژندل باید سکینر په اساس باندې وکړو، فرضاً زیر سن دي، همدارنګه چې راواخلو فینګر پرنټ د هغه رایو چې د ګوتې سره مشابه دي، خو هغه موارد چې په د لایحو تفاهم او قرارداد په اساس باندې چې خپله کمپنۍ دا له سیستم نه جدا کوي او هغه ناپاکې رایې وي، نو هغه موږ د سکینرونو په اساس باندې پیژنو او بالاخره یې له پاکو رایو نه جدا کوو، چې ترڅو پر موږ کولی شو پاکې رایې مشخصا د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ابتدایي نتیجې په توګه باندې وړاندې کړو.
ډاکټر صاحب، د دوهم مهالویش له مخې ډېرې ورځې کمې پاتې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته، دغه پروسه ډېره غټه نه ده، تاسو به توانیږئ چې دغه په دې موده کې دغه تصفیه پای ته ورسوئ؟
ښه، په تخنیکي لحاظ زه تاسو ته وایم موږ درې اونۍ وخت د کمیسیون نه غوښتی و، درې اونۍ کې زموږ دا سکیجول په درې اونیو دپاره آماده شوی و، ولې زه تاسو ته وایم دا د کمیسیون د ډېر فشار له وجې نه. کمیسیون موږ باندې دا تقریبا شپاړس ورځې ومنل چې دا د څو ورځې نور هم تېرې دي، هغه په دې معنی دغه درې اونۍ مونږ کله غوښتي وې، دا درې اونۍ مونږ غوښتي وې چې کله د درملو کمپنۍ گزارش مونږ ته ورسیږي نو له هغې نه وروسته به مونږ یو ورځ ټریننګ ورکوو، او د هغې ټریننګ نه وروسته په دوم ورځ به زموږ ټول کارمندان ولایتو ته ځي چې هلته ولایتي کارمندانو سره یو ځای دغه پروسه ترسره کړي. ولې متاسفانه دا زمونږ هغه غوښتنه په هغه وخت او زمان سره ونه منل شوله. ولې پرون ما رسمن د همدغې ټولو برخو په ارتباط باندې یو یاداش هم کمیسیون ته ورکړه، ځکه چې مونږ باید د افغانستان خلکو ته واضح ووایو چې مونږ کوم کارونه په کوم وخت کې کوو. ما یو رسمن یاداش ورکړه چې دغه ورځو د تعین چې درویشتم د عقرب په اړه باندې چې مونږ ولې شاید ونه شو کړلی، کوشش بیا هم کوو چې موږ دا کارونه تکمیل کړو. ولې زه شخصا تخنیکي کارونه باید سرعت د شفافیت قرباني نه کوم، ځکه زه غواړم چې تل هر هغه کارونه دا تخنیکي کارونه د افغانستان مسله ده، د خلکو د رایې مسله ده، دلته باید په پوره ډاډ او پوره سینه په پوره پراخه سینه سره دا کارونه سره شي. په عین وخت کې څلور موارد مونږ په ټایم لاین کې مورته مشخص کړي دي چې باید ناظرینو مزاحمت نه وي. هلته د درملو کمپنۍ گزارش ته چې هلته پکې مشخص نه، همدارنګه موضوع د اقلیمی ده، ممکن آب و هوا خراب شي، انتقالات د ولایت نقطه پوهیږي چې مونږ اکثره ولایتونو ته د هوا لار نه دوستان لیږو بیرته انتقالوو، او دا هغه موارد دي چې بله تخنیکی کومه ستونزه راولاړه نه شي. نو هغه مشخصا مونږ مشروط دغه ورځ اعلان کړي
دا کسان چې تاسو لیږي ولسوالۍ ته ځي که مرکز د ولایتو مرکزونو ته ځي،
یوازې د ولایتو مراکز ته، ځکه زمونږ ټول مواد د ولسوالیو د ټولو مراکزونو راټول دي په د ولایت په مراکزو کې دي. د ولایتو په مراکزو کې به د ناظرینو مشاهدینو د شدید نظارت لاندې دا پروسه به پای ته رسیږي، او بیرته به موږ هماغه عریضه شیټونه چې سکینرونو په اساس باندې پیژندل شوي دي ترتیب شوي دي دا به راځي، او دا به د پاکو نورو رایو سره یو ځای کیږي، او موږ به ابتدایي نتیجه اعلانو.
مهمه مسله چې ډېر زیات غوغا رامنځته کړې ده د قفل د ماتولو مسله ده، که په دې اړه تاسو معلومات ورکړئ. د کمیسیون نه دوه غږونه راایستل کیږي، وروستي او اپډیټ معلومات چې دی وخت شي
ګورې خام د تاسو ته اوسه د قلف قلف د ټریننګ سنټر د ټول کمیسیون د پاره مونږه پلسګونو قلفونه اچو هر شپه. ولې مونږ قلفونه د انتخاباتو په ورځ کې مشخصا هغه قلفونه مشخص دي چې هغه تر نظر پورې مربوط دي. مونږ په دغه بلډنګ کې دلته زمونږ دغه ټول بلډنګ زمونږ د ټریننګ سنټر یا د اموزش پورې مربوط ده، د زده کړو تر ریاست پورې مربوط ده، دلته زمونږ دفاتر دي، دلته زمونږ ټول شیانو. مونږ دلته دوه ځای مشخص کړي وو چې یو هلته ډیجیټل سنټر ده، او یو دغه کله چې زمونږ ډیټا د هغه نه نه انتقالېدله د وای فای نه، نو مونږ دلته دا د نیټورک له لارې نه چې مستقیم د نتورک له لارې نه سیستم ته انتقال شي یو ځای مونږ ته پاره مشخص کړی وو. دغه پلاستیکي قلف چې کوم وو دا د ټریننګ سنټر یا د اموزش قلف وو چې دا تر ناظرینو نه یاداش کوو او نه یې ناظرینو اخیسته. په دغه شپه باندې چې په شپږویشتم تاریخ باندې مونږ ته درملو کمپنۍ یو رسمي مکتوب راولېږه چې د شپږویشتم تاریخ نه تر نهه ویشتم د میزانه پورې هیڅ نو ډیټا نه اپلوډ کیږي سیستم ته، هیڅ نو ډیټا نه ورځي سیستم ته. سیستم زمونږ لیسانس ایکسپایر شوی ده، تر څو نهه ویشتم کې مونږ بیرته لیسانس اخلو نهه ویشتم نه به وروسته تاسو ډیټا انتقال کړئ. په دغه شپه باندې اطلاع راغله چې دلته مخالفین را ننوځي او دلته ډیټا سوځي، دلته دا کوي دا کوي دا کوي، او غواړي چې ابتدایي نتیجې د اعلان مخنیوی وکړي او دغه مشکلات را ولاړ کړي. په اته ویشتم باندې مونږ ته دغه یو اطلاع راغله، په اته ویشتم چې کله اطلاع راغله نو دغه اطلاع په اساس باندې زمونږ هلته دغه امنیتي کوم هغه چې دي په دې باندې تاکید د موږ دا و چې باید ډېر قوي تامین د امنیت وکړي. کله چې ګوري په دې کې هغه خوا کې یو کړکۍ خلاصه ده، دې راځي سند ورکي هغه محافظت کنډکټ سند ورکي ورته وایي چې په دغه اساس باندې موږ هغه بندوو، او په عین وخت کې د دې کنډک نه کوم اطلاع ځي کوم ستاد ته د هغوی کسان هم راځي. دا ګوري ډېر جالبه مسله ده. دې ټول راځي دا ټول قلفونه چې کوم د دې سره په ورقو کې دي دا ټول هغه چکی هم د ډیجیټل سنټر قلف چکی هم د دغه ځای کې چې بایومیټریک کې دي هیڅ نو مشکل نشته. مونږ ډیجیټل سنټر او همدارنګه مونږ هغه ځای کې چې بایومیټریک وي دې ته مونږ اهني قلفونه اچوو ځکه تفاوت ممدا ده چې دلته پلاستیکي قلف ده. پلاستیکي قلف مانا دا ده چې ستا مربوط نه ده، د نظر مربوط نه ده، د کاندید د نظر مربوط نه ده، د مشاهد نه ده، د هیڅ چا نه ده. بل اخره دا راغله دغه قلف چې دغه کسانو پورې مربوط و کلکی بندی کله کلکی بندی دی راوزي دلته دوی را رسیږي دې نه لویه قصه جوړیږي. یعنی په دغه برخه کې کاملا شفافیت وجود هلته کوم دستاور نه دی شوی کوم
واضح سي. زه خپل څه ورغلی یم، یو ټریننګ سینټر دی، یو ډیټا سینټر ده. ډیټا سینټر په دوه منزل کې ده او ټریننګ سینټر په لومړی منزل کې ده. د لومړی منزل خپل مات شوی دی، د ډیټا سینټر خپل زیان نه درسي.
نه نه ګوره، موږ ډیجیټل سینټر چې کوم ده، ډیجیټل سینټر په لاندې منزل کې ده. دا د بایومیټریک د لیګلو هغه چې په پاس منزل کې ده، دا قلف چې ده دا د عمومي بلډینګ ده،
عمومي بلډینګ ده.
ډیجیټل سنټر قلف چې ده کنه هغه بیل ده، د پاس بیل ده. یوازې دغه کوم قلف چې ده دا د دې مربوط نه ده، ځکه هلته زموږ شعبې دي، وخت زموږ کارمندان راتل دي، خو ډېر ناوخته راتل. فرضاً تر څو راتل نه بجې به زموږ کارونه هم چې وځنډل یو علت همدا و چې دوی ډېر ناوخته راتل هلته. یعنی دې په خاطر چې زموږ د کارمندانو د مشکلاتو باعث نشي، هلته زموږ کارمندان روزمره کار کوو. مونږ دغه قلف چې کوم وو په مجموعه کې د ټول ټریننګ سنټر قلف، دا د نظر مربوط نه وو او د دې سیل مونږ نظر ته نه ورکوو. دا یوازې زموږ هغه څوک چې لایحه وظایف د قلف د ماتولو د اچولو ده د مغوی.
یو بل شی ده، د انتخاباتو خپلواک کمیشن ځینې کمیشنرانو ازادي راډیو ته اسناد وړاندې کړي دي. هغه کسان چې مثال مشاور، امنیتي مشاور او دوه سرتیري چې هلته د سیاریو یا د ځانګړي ځواکونو د قطې دوی هغه ته معرفي سوي څرنوالۍ ته که په دې اړه معلومات ورکړي، دوی څرنوالۍ ته معرفي سوي دي.
ځکه دغه کمیسیون چې کوم جوړ و، دا کمیسیون کې دوه کمیشنرانو، یو د کمیسیون د دفتر رئیس وستون. تاسو خو پوهېږئ چې کمیسیون دوه سختاره ده او د دارلشانه یوازې د حقوقو رئیس پاتې کیو. هلته د تحقیق چې کوم شوی ده، هغه رپورټ گزارش که تاسو وګورئ، په گزارش کې قطعا داسې یو څه نه محسوسیږي چې یو څوک د سانوالۍ ته معرفي شي. خو بیا هم د یو مکتوب په اساس باندې دغه کسانو د سانوالۍ ته کوم کسان شته، او یو څوک د امنیتي برخه کې همالته مسؤول ده، او یو دانه د محافظت کنډک په برخه کې چې هغه نه ده د سیارو نه ده، یوازې د محافظت کنډک په برخه کې چې کار کوي یو هغه ده، او یو څوک چې دا قلفونه اچي یو هغه کوي مسؤول د دې قلفونو ده چې اچي یو بنده یې، هغه د ده نورمال کار ده، روټین کار ده. نو دا کسان نمونه لیکلی دي په یو مکتوب په اساس باندې، چې مکتوب کافي موږ ته رسېدلې ده. ولې زه په کل کې چې گزارش مطالعه شي، یعنی کچیرې یو سړی په شپږم اووم پورې مکتب لوستی وي، نو هغه گزارش نه پوهېږي چې دا خلک قطعا مسؤل نه دي، ځکه دا د دوی لایحه وظایف ده، دا د دوی مسؤلیت ده، دا قلف تم دوی ده. یو قلف چې دغه کوټې ته رانوځي زما ستا مشترک رانوتلو حق زما ستا مشترک وي، صحیح؟ نو هغه کې مستون ځ چې شوی لایحه وظایف تم دا وی
صد دغه تنه یو راپور د بیا ورسره ترانوالی محکمې خپل بدی برخه فیصله کې ځکه دوی ته بدی برخه تخنیکی معلومات هم ستا کدر ته وای چې انتخابات خپلواک کمیسون د څومره رایو وړاندوینه کړی او اوس تاسو اټکل څه د څومره کسانو په انتخاباتو کې د بایومیټریک البته رای کارولی دي؟
خو مونږ هغه یو خدای د چمنګه یو سقف د رایو اعلان کړ په اول وخت کې کسام زه شخصا زه خپل مخالف هم دغه سقف د رایې د اعلانولو. زه همیش دا اوس زمونږ د کمیسیون مسؤلینو سره کمیشنرانو سره په دې باندې بحث کوم، هغه په دې مانا چې مونږ د ولایاتو سره تماسونه چوو، مراکز سره، حتی قطع او پاک سره ځایونو کې، ولې هغوی د ولایتو مسؤلینو تماسونه د هغه سره قطع وو، د امیرین د ولسوالیو سره او د امیرین د ولسوالیو کله کله د بعضو مراکزو د مسؤلینو د امیرینو سره وو. ما ورته وویل چې مول دغه فشار ما چوي، کله چې موږ فشار واچو طبعا هغه سړی باندې تلیفوني لارې چې څونه فشار راغی هغه مجبور یو شی وویلې. بالاخره موږ دا سقف د دوه میلیون نو تقریبا شپږ سوه سو زره موږ اعلان کړه، که نه دام چې اعلان کړه نو په دې کې اوس ولې موږ په هغه کې په هره برخه کې چې موږ سکه کمیشن ته دا سقف ورکړی ده موږ لیکلي دي چې دا د تلیفون په اساس موږ جمع کړي دي ولې قابل د تغییر دي سند هم لیکلی امضا کړی هم ده د تلیفون په کله چې سقف راغی اوس یو اشاریه نه استاد پاس یو اشاریه یعنی نونس لک او سو همداسي او بل هغه راغلی دي چې یو اشاریه و سو چې تقریبا یو لک اووه دېرش زره رایه په دې کې هغه تفاوت هغه داسې نه ده هغه کوم ځای کې چې تاسو وګورئ ویب سایټ کې هغه اخره کې هغه لیکلی ده در ملوک هلته لیکلی هلته لیکلي منفي اووه دېرش زره سو یو لکو ودیر زرسو منفی بانا پا دی مانا دا دکی یو لوی وضاحت دم وضاحت دادا چی تابان تکنالوژی نو استفاده کدلا پیوش میر محالاتو که زمون کارمن چکل سهار کار شروع کرده سهار چه کار شروع کرده دا نو ده ده کم دیجیتال فورم چه ده ریزل فورم ده طول مکمل ده پروسه طول پا غیقی بیمتریک تای مراحل کرده دا چکړه ده په اخر کې دا ریزلټ شیټ هم سند کړه دا ریزلټ شیټ تللا دا سرور ته چکړه سرور ته تللا په دې بایومټریک باندې چکړه ټول ورځ انتخابات شوی دي ټول ورځ چې شوی دي ټول ورځ دلته اخر کې بیا چې دا ریزلټ شیټ تللا دا اوس دا ډیټا نه ده دا معلومات دغه د مازیګر چکړه انتخابات ختم شوی دي دې ریزلټ شیټ پسې نه ځي هغه ریزلټ شیټ پسې چې اوله لګل شوی دا او سیستم د مازیګر ریزلټ شیټ هغه ته ناسته وي کاندید ته ناسته وي د کاندید یوزر ته هغه ریزلټ شیټ هغه چې سپین ده صفر ده اوس دا سیستم دا وړي دي دی وړي دا یو لک اووه دېرش زره رایې دی وړي دي هغه ته قرنطین ته زمونږ ته چې کوم ریپورټ او ګزارش په دې برخه کې هغې راکړی رسمي سند یې راکړی ده نو دا په قرنطین کې دا اوس سیستم ګوري سیستم هلته ورته وایي که نه په هغه وختونو کې چې فضا دی قرنطین ته وړي دي سیستم وایي چې دغه کوم شی چې ماته راغلی په اول کې دا صحیح ده دا بل چې راغلی زه نه منم اوس دا ګوري مچ کوي ګوري بارکوټ یو شی ده مکمل ټول هغه ټول شو اسنادونه یو شی دي یعنی دا داسې ستونزه نه ده دا یوه تخنیکي ستونزه ده د دې دپاره د حل لار هم شته ده او دا به په ډېر اسانۍ سره د وضاحته د افغانستان خلکو ته به وړاندې شي او سقف زموږ یو اشاره نه ده څه د پاس یو اشاره نه
ښه خبره ته چې د بایومټریک څومره ورکې سوي دي همدارنګه د اسټی کارټونه څومره ورکې سوي دي د دوغو رایو سرنوشت په څه ډول
ښه څه دقیق د اسټی کارټونو هغه راته اوس نه معلومیږي
کمشنر شاوخوا 500 ویلي دي
نه هغه دواړه اوس په کې دي
یعنی هم په
بایومټریک چې دي 215 بایومټریک زموږ هغه شوی چې په دې کې اموزشي بایومټریک هم شامل دي کوم دی موزش لپاره لیږلی و دام پکې شامل دی او از دې کارتونه شاوخوا 300 تقریبا داسې اندازه کې دي څه کم 300 داسې دي کوم خاص چې هم سره ده غالبا لیاده وتلی خو د دې لپاره موږ مکمل گزارش د کمیسیون د رهبرۍ د بورډ سره شریک کړی ده او دا نو تصمیم ته ضرورت لري دا تصمیم ته ضرورت لري زه خپل هم د دې په برخه کې هغه دلایل چې کوم موږ وړاندې کړي دي چې دا 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 دلایل دي ځکه اوس فرضاً مثال په کابل کې په یو ساحه کې انتخابات شوي دي یو زورواکی راغلی د ویستلی د همداسې ځان سره وړی ده نو دې کې به زمونږ د کارمند او د کمیسیون انتخاباتو هغه څه شی وي
خالی دا ایس ڈی کارڈ یو چا داسې فکر کړی چې دا به ما لپاره یو غنیمت
وي
دې اهمیت یې نه دی کتلی
ډیټا وي ولې هلته موږ ریزلټ شیټ ته به وګورو زه فکر کوم کمیسیون که په دې برخه کې په قاطعیت سره فیصله وکړي نو موږ به د هغې فیصلې ته تطبیق دپاره کاملا آماده یو
ښه ډاکټر صاحب درته ویلی سئ چې انتخابات خپلواک کمیسیون ژمن ده چې په هغه وروستي محل ویش چې اعلان کړی ده قوس 15 د کارو ته حجم د کارو ته په کتلو سره تاسو به وروستۍ پایلې اعلان کړئ
ښه وروستۍ پایلې خو موږ چې کله ابتدایي پایلې اعلان کړو بیا د مسؤلیت له موږ نه خلاصیږي ځکه دا مسؤلیت د شکایتو کمیسیون ده شکایتو کمیسیون ته ظرفیت پورې اړه لري چې هغې څومره زر کولی شي چې دغه کار راټول کړي او په دغه تاریخ کې د افغانستان موږ ته راولېږو موږ د نهایي نتیجې په توګه باندې اعلان کړو یعنی تر کوم ځای پورې زموږ مسؤلیت دغه تر ابتدایي نتیجې پورې ده ابتدایي نتیجې نه دا زموږ د واک نه وځي زمون دی واک نوزی مکمل ټول اسناد او ټول موضوعات شکایت کمیسون ته مونږ فقط امده ته انتظار بس شکایت کمیسون اخیری فیصله چې په هغه مراحل او په هغه مراکز او په هغه محالات او په هغه په ابتدایي نتیجه باندې کوم شکایتونه دي دا شکایتونه په کم وخت کې بررسی کی او مونږ ته راولېږي ولی مونږ د تطبیق لپاره کاملا ظرفیت لرو او مونږ په کم وخت کې کولی شو تطبیق کو او دا د شکایتو کمیشن فیصلې د تطبیق نه وروسته مونږه نهایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو کار کله پیل کړ؟ له محلي سره سم تاسو خپل کارونه ډېر زیات منظم مخکې بولل، خو کله چې د لومړنیو پایلو اعلان خبر راغله دلته محلي ناقص
یوه ستونزه دا وه چې په اول ورځو کې ناظرین په وخت او زمان سره رانغلل، دری ورځې زمونږ لاړلې مکمل، دری ورځې مونږ نشو کړلای چې مونږ خپل کارونه شروع کړو. دوه ستونزه، که څه هم مونږ ته مواد په خپل وخت او زمان سره مونږ له ولایتونو انتقال کړل مرکز ته راورسېدل. دوه ستونزه دا وه چې ډیټا نه وه، ډیټا په ډېر بتی شکل باندې انتقالېدله د ډیوایسونو ناغه ته سیستم ته. دریم ستونزه د قلف ماتېدلو، تقریبا پنځه شپږ ورځې ډیټا صحیح نه تلله، مونږ نشو کړلای چې ډېر ښه ډیټا هلته انتقال شي. بل آخر هلته بحث دا راغی چې دا کار په صحیح طریقې سره نه کېده. مونږ د ناظرینو سره څلور ورځې په دې باندې جنجال و چې دغه بل اپلیکیشن چې مونږ د درملو کمپنۍ د انجینر سره چې د هغې ځان سره دلته مونږ راوغوښتل، دلته راغلل، دوی سره مونږ د ځینې خبرې وکولې، احزاب او مدني ټولنو ناظرینو او همدارنګه د کاندیدانو د ناظرینو سره بحث و چې دا دغه لار نه انتقال کړو. هغې قناعت نه کوو. بل آخره دوی خپل تخنیکي کسان راوستل، تخنیکي کسان وروسته ډېر قصه ډېره لویه شوه. څلور پنځه ورځې په دې باندې زمونږ لاړلې، درې ورځې اوله کې لاړلې، دا تقریبا اته ورځې یو دوه درې ورځې شاوخوا د قلف په مسله کې زمونږ مزاحمت وشو. دا تقریبا لس دولس ورځې زمونږ دلته وسوځېدې، که نه زمونږ ډېر ښه روان وو. زمونږ کارونه که چېرته په هغه وخت اول دوه درې ورځو کې زمونږ ټول ډیټا خو په عین وخت کې مونږ تخمین وهلی وو چې مونږ به په دیر ساعتونو کې دا کومه ډیټا چې پاتې ده دا د هغه نه وروسته چې د نیټورک لار انتقالو دا به انتقالو، دا مونږ نه شو کړی. دا تقریبا زمونږ اویا کاتیا ساعتونو ته جګ شوه. ستونزه چې وه، ستونزه دا وه چې جزوترین کاغذ به چې په هغه کې پیدا شو په صندوق کې، دا کاغذ څه کوي؟ نظر بار څه وتړل، هر څه به وته. بیا بله ستونزه دا وه چې کله به چې مونږ ډیټا انتقالونه چې یو یو ټیم به ودی بل ټیم به نه وو، یا فرضاً شکایتو کمیشن به حضور درلود، نور به وینا نه ته سوچ مونږ ټول نه راغلي، یو نفر به ولاړ و چې مونږ ټول نه یو راغلي، شل نفر نه راغلي، یعنی دغه ټول مزاحمتونه باعث دی چې مونږ نه توانېدلو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو. که نه ستونزه نه وه، مونږ د دې لپاره کاملا آمادګي درلودله، هېڅ نوه ستونزه نه وه. مونږ د افغانستان خلکو ته ژمن وو چې د ټایم لاین مطابق مونږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دلنشاه محترم رئیس حبیب الرحمن ننګ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړل، هغه موارد هم روښانه کړل کوم چې تر اوسه پورې پټ پاتې وو.
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
خبر راوړه خبر خو زړونه Shut up.